آزادی رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي او ځینې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي دي. د دې سیلابونو له کبله د پروان بامیان لویه لاره پرون بنده شوه، خو د ورځې په پای کې بیرته پرانیستل شوه. په مرکز چاریکار او شیخ علي او سیاګرد ولسوالیو کې هم سیلابونه بهیدلي دي، خو له شینوارو ولسوالۍ پرته د پروان له نورو سیمو تر دې دمه د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو خبر نه دی ورکړل شوی. د خوست سوداګرو او د یو شمیر خصوصي ښوونځیو مسؤلانو پرون د اختر په ویاړ په یوه غونډه کې د طالبانو او د تیر حکومت د شهیدانو یتیمانو ته د زده کړو د لګښت ژمنه وکړه. د غونډې تنظیمونکو ویلي د دې کار هدف دا دی چې یتیم ماشومان پر ځان بسیا شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د جګړو له یتیمانو سره د دې ډول مرستو ژمنه کیږي. سلوواکیا او هنګری وایي د هغې طرحې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګاز پر صادراتو بندیز لګوي. د سلوواکیا د اقتصاد وزیر ریچارد سولیک پرون وویل هیواد یې څو کلونو ته اړتیا لري چې د روسیې د تیلو پر ځای له خپلو سرچینو کار واخلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر سجارتو بیا وویل چې هیواد به د روسیې د انرژۍ پر سکتور د بندیز د طرحې پر ضد رایه ورکړي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه نن پر دې بحث وکړي چې څنګه کولای شي د روسیې پر انرژۍ تکیه ونه کړي. پولیسو د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې له 200 تنو زیات معترضان چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان استعفا یې غوښتنه ونیول. معترضانو ویل پاشینیان د ناګورنا قرباخ د لانجمنې سیمې پر سر جګړه کې آذربایجان ته امتیازونه ورکړي. پولیس وایي د اپوزیسیون د پلویانو د دوهمې پرله پسې ورځې له اعتراضونو وروسته د ایروان په مرکز او نورو ښارونو کې په موقتي ډول یو شمیر واټونه او سړکونه بند کړي دي. او د قزاقستان ولسمشر پرون هغه لانجمن قانون توشیح کړ چې چارواکو ته د خواله رسنیو د بندولو صلاحیت ورکوي. منتقدانو مخکې خبرداری ورکړی و چې ښایي دا قانون د منتقدانو د غلي کولو لپاره وکارول شي، خو ولسمشر قاسم جومار توقایف له دې سره سره هغه پرون توشیح کړ. د قزاقستان ولسی جرګې دا لایحه د اپریل په 6 تصویب کړې وه. د نوي قانون له مخې خواله رسنۍ باید د قانوني فعالیت لپاره اجازه ترلاسه کړي او سیمه ییز دفتر ولري. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ځینو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. وابوري چې د رسنیو ځینو مدافع ټولنو په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره اندېښنه ښودلې. دا موضوع په یوه مرکه کې شاربو.
اوس تفریحي خپرونې په بشپړه توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې، یوازې تیز اطلاعات په رسنیو کې خپرېږي.
سیلابونو په پروان ولایت کې خلکو او عامه تاسیساتو ته زیان اړولی.
په شینوارو سیاګرد ولسوالیو کې سیلابونه راغلو چې د دې وجه نه د بامیانو او پروان عمومي لاره هم بنده وه.
په خوست کې سوداګرو د طالبانو او پخوانی حکومت د شهیدانو یتیمانو ته د زده کړې لګښتونه په غاړه اخیستي دي.
موږ یتیمان یو، ساتنه او پالنه مو وکړای، موږ د نورو ماشومانو په څیر والدین نه لرو.
د غزنی ښار غونډۍ اوس له هغو لرغونو آثارو تشی دي چې شاهدان یې تر اوسه هم ژوندي دي.
یوه لویه مجسمه 14 متره مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په ښکلي انداز جوړه شوې وه.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو ازادۍ لپاره اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په هیواد کې په بېساري ډول د خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره زور زیاتی کیږي. طالبان بیا وایي چې ستونزه د دوی نه ده.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې په قطر کې فعالیت د بیان پر ازادي په داس وخت ټینګار کړی چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د رسنیو د کارکونکو د نیولو او په بیساري ډول د ګڼو رسنیو د سقوط په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. دا بنسټ په افغانستان کې د سلګونو رسنیو د بندېدو علت اقتصادي ستونزې او د طالبانو له لوري محدودیتونه ګڼي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د رسنیو د سقوط علت د دوی حکومت نه دی.
موږ دا خبره ردوو چې د رسنیو فعالیت د اسلامي امارت له امله صدمه لیدلې وي. ځینې رسنۍ داسې وي چې هغه د بهرنیو ځواکونو له خوا نه او یا په افغانستان کې د ځینو ویلا ویلا خلونه لخوانه تمیلی دي سغه کله ووتل افغانستان نه دوی غتخپل تمیلی منابع له لاس ورک او ځینو داسې سوي دي چې لاناتو برخستون سره مخصول اقتصادي حالت کمزور شو او درېمه درجه کې ځینې رسنوي مشران د کلس افغانستان ووتل او تختیدل ووتل او رسنۍ به مدیریت پاتې شوي.
په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د می د درېمې ورځې په مناسبت چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ ده په یو بیان کې ویلي دي چې خبریالان له جنګي سیمو راپور ورکوي، خپل ژوند په خطر کې اچوي، خو بیا هم ځورول کېږي او زندان کېږي. د سفارت ټینګار کړی دی چې د رسنیو په نړیواله ورځ کې باید دا ټول ومني چې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو حفاظت باید وکړو. په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې یوه لاسته راوړنه یادی شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یوه مفصل راپور کې دې ته اشاره کړې ده او خبرداری ورکړی دی چې د رسنیو وضعیت شایي نور پسې خراب شي. په دې راپور کې د تیر کال له مې میاشتې رانیولې د سږ کال له مې تر میاشتې پورې مودران غاړي راغلي دي چې شاوخوا 130 داسې پیښې رامنځته شوي دي چې پکې له خبریالانو سره زیاتی شوی. له دې ډلې نوي څل خبریالان نیول شوي او د اکثر پیښې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په راپور کې ویل شوي دي چې د اګست له 15مې چې طالبان واکمنان دي د افغانستان له شاوخوا 400 رسنیو څخه نیمایي بندې شوي دي او نږدې 150 کې نورې پاتې رسنۍ د بندېدو په حال کې دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په بیساري ډول د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو پر ضد تشدد زیات شوی، اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی او خبریالان مجبور شوي دي چې ځانونه په خپله سانسور کړي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په هیواد کې د خبریالانو او د هیواد د رسنیو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده او په دې باور دي چې که په وضعیت کې بدلون رانشي ممکن له پاتې نیمایي رسنیو په سلو کې 30 نورې هم بندې شي. احمد شیبر د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون لغړی زیا بومیا سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې د افغانستان د رسنیو د وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
لاګست د تیر کال نه طالبان په افغانستان باندې واکمن شول، رسنۍ په بشپړ ډول تر سانسور لاندې راغلې. په لومړی سر کې فشارونه سبب دي دي کېدل چې خبریالان خود سانسورۍ ته راوبلي، ولې په دغه اختر په ورځو کې د طالبانو د استخباراتو ادارې یو 12 فقریزه لیک خبریالانو او رسنیو ته ولېږه چې په دغه چارچوب کې به تاسې خبرونه جوړوي. دا اوتوماتیکلی مخکې له نشر نه د سانسور یو پیل و. دغه ترڅنګ موږ په 2021 کال کې له شپږو رسنیو نه
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د رسنیو د سقوط علت دا دی چې دوی مالی امکانات نه لري او د دا تور هم پوری کړی دی چې ځینو رسنیو له ځینو سفارتونو پیسې اخیستي چې هغه اوس پې درېدلی دي. توضیح مو څه ده؟
ټول داسې نه دي چې ټولې رسنۍ د سفارتونو لخوا نه فنډ کېدلې، پروژې ورکول کېدې او یا هم ځینې نور مسایل و. خود دې ترڅنګ موږ یو ځواکمن اقتصادي سرکړ په افغانستان کې درلود. دوی اعلانات ورکول او لکه دې پولیو اعلانات وو، د تور زیډي وو، یا دې ته ورته نور اعلانات ورکول، حتی د صابون نړیوالو ورځ وو یا د لاسمی ځلو نړیوالو ورځ وو. اوس تفریحي خپرونې په بشپړه توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې ده، معلوماتي برخې له منځه تللې دي، یوازې سټیج اطلاعات پرسنل کې خبريږي. یک منبع خبرونه خبري، یک منبع خبرونه ته په هیڅ ځای د دنیا کې سپانسر نه پیدا کیږي چې هغه سپانسر کاندي. یو علت یې دا ده، بل علت یې دا ده چې په تفریحي کارکوونکو باندې، د ښځو په برخه باندې، اطلاعاتو په برخه باندې، په موسیقي باندې د طالبانو لخوا بشپړ بندیز ولګېد. نو رسنۍ نسي کولی چې خپل تلویزیون وساته، نشراتي توکي پیدا کاندي او نشرې کاندي.
بومیاسب، یو ډېره مهمه پوښتنه دا ده چې لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه چې له رسنیو سره مستقیم او غیر مستقیم دغه ډول مرستې پخوا کېدی، که رسنۍ آزادې وي ګټه یې څه ده او که نه وي نو څه؟
که چېرې رسنۍ آزادې وي، دوی به تحقیقي ژورنالیزم ته پیل وکاندي. هغه تر خاورو لاندې ستونزې به راپورته کاندي کوم چې حکومتونه نه ورته متوجه کېږي، او حکومت به ورته متوجه کاندي، هغه ستونزې به حل کاندي، او خلکو ته به رفا رامنځته شي. کله چې خلکو ته رفا رامنځته شي او په دې کې د حکومتونو لاسي، زه فکر کوم چې د خلکو د رضایت سبب به کیږي، او د خلکو رضایت سبب د دې کیږي چې د نظامونو د پایښت هغه اساسي ګام وګڼل شي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیاو چې د مطبوعاتو د ازادۍ، البته په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د وضعیت په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. پرون د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي د جمهوري نظام له مهمو لاسته راوړنو بلل کېده، خو د دې نظام له پرځېدو او وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د رسنیو په تګلارو کې تر ډېره بدلون راغلی او پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي دي. په دې اړه موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانه له خلکو نظریات غوښتي وو چې دا د ځینو لوستونکو نظریات تاسو ته وړاندې کیږي. میرزا خان صحت لیکلي، په افغانستان کې ورځ تر بلې د بیان ازادي او د رسنیو خپلواکي نقص کیږي، او دې ته رسنۍ مجبوریږي چې حقایق او د اوسنۍ ادارې ناروا کړنې پټې کړي. احمد عمران لیکلي، زموږ په رسنیو کې اوس بالکل اصلاحي خپرونې نشریږي. ذاکر الله ذاکری لیکلي، شکر دی پخواني سریالونه بند شول او موسیقي تر ډیره حده بنده ده. شرف الدین اشرفی فراهی لیکلي، موږ اوس یوازې نړیوالې راډیوګانې تعقیبوو او له هغو څخه د سیمې او نړۍ تازه معلومات ترلاسه کوو. علی احمد نورزی لیکلي، موږ اوس صرف کرکټ پرې ګورو او په هغه کې هیڅ فرق نه دی راغلی، خو له خبرونو سره مو علاقه صفر شوې ده. او ظفر کاکړ د جنوبي پښتونخوا له زیارت سیمې لیکلي، په ګران وطن افغانستان کې خو د خپل بنیادي حق غوښتل اوس لوی جرم وګرځید. چې د وطن مطبوعاتي ادارو باندې بندیز ولګیږي نو زموږ غږ به څوک اوچتوي؟ د خبریال د غږ غلي کول او د خپلې خوښې پروپاګند رسنۍ سختې اغېزمنې کړي، او له بلې خوا په پاکستان کې د طالبانو تبلیغاتو ته اوس وده ورکول کیږي، او هلته هر څوک په افغانستان کې د طالبانو ظلم او جبر ته د خپلې بریا پسترګه ګوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په 28 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او بارانونو اټکل شوی چې ویل کېږي سیلابونه به هم ورسره وي. تر اوسه له پروان څخه خبردار دی چې هلته یې ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
په پروان ولایت کې سیلونو ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم په کاپیسا، غزنی، کونړ، نورستان، ننګرهار، غور، سمنګان، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، بلخ، بغلان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنجشیر او پلازمینې کابل کې هم د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د پروان د سیلونو په ارتباط د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الله اقمن بشر ازادي راډیو ته تیره شپه ناوخته وویل
سیلابونه راغلو چې دغې وجه نه د بامیانو او پروان عمومي لاره هم بنده وه. شینوار ولسوالۍ د ترکانو درې یو دوه ماشومان هم پکې متاسفانه هغوی پکې وژل شوي وو. همداشانتې د درازګر په کلي کې چې د شینوار ولسوالۍ مربوط دی، ځمکو پټیو ته هم ډېر زیات نقصانونه رسېدلي وو.
مولوي مبشر زیاته کړه چې د ورځې په ترڅ کې د پروان بامیان لاره پرانستل شوه، خو سیلونه د پروان په نورو سیمو کې د مرکز چاري کار په شمول بهیدلې دي چې د شپې تر ناوخته پورې د تلفاتو خبر دوی نه دی ترلاسه کړی. په افغانستان کې د تیزو بارانونو خبرونه په داسې وخت کې خپره شوي دي چې د افغانستان ځینې سیمې له تیرو 15 کلونو راهیسې سخت وچکالۍ ځپلې دي.
په خوست کې پرون د تیر نظام او د طالبانو یتیمو ماشومانو ته یو وختریز پروګرام جوړ شوی و. د پروګرام جوړونکو ویل د دې کار هدف دا دی چې د دواړو خواوو د یتیمانو ترمنځ دوستي او صمیمیت زیات شي. یو شمیر فعالان وایي د طالبانو حکومت باید د یتیمانو د ځان بسیاینې لپاره پلانونه جوړ کړي.
په خوست کې د تیر او اوسنی نظام یتیمانو ته په ګډه د امن اختر تر عنوان لاندې تشویقي برنامه جوړه شوې وه. د برنامه تابعیا کوونکو ویل له دې کارای موخه دا ده چې د دواړو خواوو یتیمانو ترمنځ دوستي او ورورګلوي ټینګه شي. د برنامه یو تابعیا کوونکی قاری عبیدالله آزاده راډیو ته ویل یو شمېر سوداګرو او شتمنو کسانو او خصوصي ښوونځیو په وړیا ډول یتیمانو ته د زده کړو د شرایطو برابرول پر غاړه واخیستل.
په دې نن نه غونډه کې موږ ته داسې د معرفت ولا ملګري او هغه د ملي تجار غولې دي چې د یتیمانو کفالت په خپل غوړه واخیستل. چې څومره یتیمان کدي تیر نظام دي او د امارات اسلامي د دې بونه مون برنامه دادي چې دوی به په روډو کې نور کېننه د تعلیمي مرکزونو ته مونږ لګو حتی کې تلوړو زده کړو پوری مونږ مطلب مشروعي په غوړه وخلي.
د طالبانو د لیکو د یتیمانو د قرآنی د مشرانو په استازولۍ مفتي منور خان ګربز په خپلو خبرو کې په دې خوښي څرګنده کړه چې اوسنۍ حکومت یتیمانو ته پاملرنه لري.
بالکل مش دانن ورس کې چې یتیمونه زرینه خشور کړل دې پلاران بو ان شاء الله په قبرو کې خوشاله وي. دې پلاران د دې مندي په کورو کې خوشاله دي.
د تیر نظام د یتیمانو په استازیتوب یتیم ماشوم احمد ولی خبرې وکړي او له چارواکو یو غوښتل چې د دوی سالمې روزنې او پالنې ته پام ډیر کړي. د دوړو خو د یتیمانو لپاره د امن اختر د پروګرام تابعیا کوونکو پر یتیمانو برابرې کړي ډالۍ او یو اندازه نقد پیسې وویشلې. د برنامه یو ویناوال قاری سید خوستی بیا را چارواکو وغوښتل چې یتیمانو سره د موقتی مرستو پر ځای هغوی ته داسې څه په اختیار کې ورکړي چې د یتیمانو کورنۍ د اوږده مهال لپاره پر ځان بسیا شي او د مرستې تر څنګ دوی د دایمي کار او بوختیا لرونکي شي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو له هغه مخکې یو بل راپور لرو. په غزنی کې د یوې میلې په ترڅ کې ټراکتور په غاښونو کشول، موټر سایکل په غاښونو نیول، پر خېټه د ډبرې ماتول او ډېرې نورې لوبې نندارې ته وړاندې شوې. د دې لوبو نندارې ته په سوونو کسان ورغلي وو.
دغه میله د سیشمې په ورځ د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په مرکز کې ترسره سوه. میلې ته د شاوخوا سیمو په سوونو کسان راټول شوي وو. نقیب الله پهلوان د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د خالو خیلو کلي اوسېدونکی دی. ده په دغه میله کې د پهلوانۍ ډول ډول لوبې ترسره کړې. تراکتور پر غاښونو کشول، موټرسایکل په غاښونو نیول، په خېټه ډبره ماتول او ډېری نورې لوبې ترسره کړې. نوموړی وایي دغه لوبې د خلکو د خوشحالولو او تشویقولو په موخه کوي تر څو خلک یوه اندازه خوشحاله وساتي.
ما تقریبا شل کاله 25 کاله کې تمرینات مې کړې. د اول مې د کامپو ورزش کړی، د بعد د کامپو له ورزش چې مې دغه پهلواني حرکتونه شروع کړي دي. پوسوې د کامپو د زه خپل استاد یم. تقریبا 15 کاله یا 1 کاله مې تقریبا بدن سازیم کړی د پیران کې. دا ټول ما پیران کې د حرکتونه کړی دي.
نقیب الله پهلوان وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته د خپلې ولسوالۍ بازار ته ځي تر څو د ځان په ډول نور کسان هم وروزي چې دغه ځوانان له نشو کولو او ناسمو کارونو څخه راوګرځوي. نوموړی وایي ډیری کلونه یې خپلې میلې او پروګرامونه ځنډولي وو، خو اوس غواړي چې نورو ځایونو ته هم لاړ سي او پهلوان یې وکړي.
مختامن نو نه مسوای کولای پوز سی یو جای من کولای زم په دې اړه ادم سي خدای نه کړدا دونه ولس راضي پوز یا بچاو دنه وسی د مال لاس بشلو ته مشکل جوړ سا وای نو په دغه خاطر باندې زه اوس ما د حرکتونو شروع کړی دي.
ځینې هغه کسان چې دغه میلې ته راغلي وزيات خوشاله دي او وایي لا دغه میلې او نندارې څخه خوند واخیست. محمد امین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
دا د ځوانانو لپاره دا نمایشونه دا برنامه دی هر ځوان لپاره ډیره ګټه لري. مثلا نن شوی راګرځي له بیکارو لارو بیکاره کارو یو کو کار ته ورزش څه شي دا ورزش مثلا یو داسې نړۍ ده چې هر سړی کولای شي په دې نړۍ کې ځان شامل کړي. ورزش دی بدن لپاره مثلا دی هر شي لپاره ډیر صحتمند شي. مثلا د مرز لپاره دی بدن لپاره دی نور مثلا نشو دی لري فاصله راګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې سژنی اختر د نورو کلونو په پرتله بې خوند او کمرنګه بلل کېده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوستانو سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی سردار تپه د بودیزم د دورې له تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي. د دې لرغونې غونډۍ ځینې تاریخي آثار د کورنیو جګړو پر مهال لوټل شوي او یا ویجاړ شوي دي. د غزنی اوسیدونکي اوس د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې لرغونې سیمې د خوندیتوب لپاره دې کار وکړي. نور په دې رپورټ کې
ښکلې او ښایسته درګا چې خپل چپ مړوندې تر سر لاندې کړی پر تخ پرتا او خوب وړې دی پر بدن خپل شال غوړولی خو سر شای لاس او دواړه پښې لوڅې دي. ګلګوتی وېشتانې ښکاره کیږي چې شاته یې اړولې دي. دا د هغه دیارلس متره لوی مجسمې خیالي انځور دی چې د غزنی ښار شمال ختیځ لور ته په درې کیلومترۍ واټن په سردار تپه کې پرته وه. ځینې لرغونپوهان په دې باور دي چې دغه تپه له هغه تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي چې د بودیزم دورې آثار پکې موندل شوي او د بودیزم دورې تاریخي معبد یا عبادت ځای وو. شاعر لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي په دغه ځای کې د نورو تاریخي آثارو تر څنګ ډیری نورې مجسمې هم لیدلې وې.
مجسمې ناستې یا د عبادت په حالت کې وایو. همدا ډول یو لویه مجسمه دیارلس مترې مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په خطه ځینې شوې وه. ډېره خورا په ښکلي انداز جوړه شوې وه دا مجسمه او هغه نورې مجسمې ما په خپلو سترګو هم لیدلې وې. کله چې زموږ د ښوونځي زده کوونکي وو همدغه سردار تپې ته ورتله دغه آثار هم لیدل که ووایم د شپېتمو کلونو په شاوخوا کې ساتنې ته ډېره توجه کېده.
شاغلی جلالزی زیاتوي دغه تاریخي آثار د ایټالیایي لرغونپوهانو د څېړنو پر بنسټ ترلاسه سوي وو چې په 1315 هجري شمسي کلونو کې پیل کړی وي. نوموړی وایي په دغه آثارو کې شاوخوا 300,000 ټوټې موندل سوي وې چې ډیری برخه یې ماتې او ډیرې یې د غزنی موزیم ته وړل سوي وې. خو پاتې نور آثار چې نه انتقالېدل تر ډېرې مودې پورې دلته پاته وو.
یو بل اثر هم چې په همدغه تپه کې وو یو غوایی وایم دا هم پروت او ورسره یو بل بت په داسې حال کې لیدل کېده چې هغه تصور داسې کېده چې دا هم عبادت کوي. له دې وروسته په تپه کې هغه اثر چې انتقالېدلی نه شول هغه د یو موزیم په ډول نندارې ته وړاندې شوي ول.
دغه مجسمې او تاریخي آثار د خپل منځیو جګړو شخړو او حکومتونو پر وخت یو مخلمن زلاړل. په غزنی کې ډیری کسان په دې باور دي چې دغه تاریخي ځای اوس یوازې یو غونډۍ پاته ده خو دغه غونډۍ هم تر ډېره خپل اهمیت ساتلی دی. که څه هم چې د دغه تپې ډیری تاریخي آثار د غزنی موزیم ته انتقال شوي خو ځینې کسان په دې باور دي چې د تپې شاوخوا سیمو کې لا هم ځینې آثار پاته دي. دوی په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه د دغه آثارو د ساتنې او خوندیتوب غوښتنه کوي خو له دې تپې سره په تړاو د غزنی په موزیم کې د پرتو ماتو تاریخي آثارو د رغونې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خلکو ته د دغه تاریخي آثارو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي
کوم وخت چې موږ غزنی ته رالو دا ساحه د موږ په واک کې ده. دې لپاره موږ محافظین لرو. هیڅوک نشي کولای څوک څه ځینې وباسي یا چیرې کیندنې وکوي. د همیش وخت لپاره موږ تر نظارت لاندې هر چا ته اطمینان موږ ورکوو چې انشاءالله دلته به نه کیندنې کیږي او نه به قدیمه آثار ورکیږي.
په غزنی کې ډیری روڼاندې وایي که د سردار تپې او تپې ته د نږدې ځایونو ساتنې او خوندیتوب ته پاملرنه ونه سي نو کیدای سي چې د تاریخي آثارو قاچاقونکي تاریخي آثار غلا او قاچاق کړي. ځکه د افغانستان له ډیری سیمو څخه په تیرو دیرشو کالو کې په زرګونه تاریخي آثار غلا سوي قاچاق سوي او یا نړول سوي دي.
پرون د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ وه، خو په افغانستان کې داسې مهال ولمانځل شوه چې رسنۍ او خبریالان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د ښځو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دا مهمه ده چې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له ډار تاوتریخوالي یا خطر پرته خپل کارونه وکړي. په دغه ډله کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما، د امریکا متحده ایالاتونه، استرالیا، ډنمارک، کاناډا، اروپایي ټولنه، هالند او برتانیا شامل دي.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویډیوي پیغام د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په دې ویډیو کې چې ښاغلی بینت پر خپل ټویټر خبره کړې ویلي، افغان خبریالان په ډیره محدوده فضا کې فعالیت کوي.
په سلګونو رسنۍ، تلویزیوني کانالونه، راډیویي او تصویري رسنۍ فعالې وي چې د 1500 ښځو په ګډون یې په زرګونو کارکوونکي ګمارلی و. رسنیو د خلکو ترمنځ د بحثونو د فضا په ایجاد کې مهم نقش درلود. له بده مرغه دغه فضا د رسنیو پر ازادۍ د دوامدار فشار له کبله له منځه تللې ده.
شغلی باندې زیاته کړې چې په افغانستان کې په لسګونو خبریالان بندیان سوي، فزیکی حمله ورباندې سوي او ډارول سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانت ویلي په ځینو محدودو مواردو کې خبریالان وژل سوي او تری تم کړای سوي هم دي. شغلی بانت وی د افغانستان نویو واکمنانو له سختیو ډاک لارښودونه وضع کړي چې اطلاعاتو ته لاسرسی له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د سې شمې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي هغه رسنۍ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تړل سوي علت یې مالي ستونزې وې. د ادعا کړې ده چې د طالبانو په زندان کې یو خبریال هم نسته. بلخوا د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي چې د آزاد رسنیو په شخص کې افغانستان سږ کال له 122 څخه 155 ته ټیټ شوی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې په افغانستان کې ژورنالیزم د محاصرې په حال کې بللی دی. د افغان ښځو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله بیانیه کې ویلي دا ډېر مهمه ده که په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ وکولی سي له ډار تاوتریخوالي یا په خپل سره د نیول کېدو له خطر پرته خپل کارونه وکړي. په همدې حال کې یوناما په اعلامیه کې ویلي دغه ډله په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې له پرتو خنډونو هم خبره ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره څه باندې 6400 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې د سیشن می پورز په ټویټر کې لیکلي له 13 اگست میاشتې چې طالبانو بیا پر قدرت ولکه ټینګه کړې په افغانستان کې 211 بېلابېلې رسنۍ بندې سوي او پاتې رسنۍ هم د ورپېښو ګواښونو یا نورو مالي ستونزو له کبله د تړل کېدو په حال کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 80 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یا نیول سوي، وهل ډبول سوي، بندیان سوي یا شکنجه سوي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو ته ستاسو له راغلو پیغامونو څو یې راخلو.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټولو ته کار کوونکو سلامونه. بعد سلام کوم چې موسسه ته سره استوي د خلکو ته پلاس ورکوي. د موسسه نو د موسسه دا رقم را واستوي چې په دسکرای یا د ګوت لګي په دا رقم را واستوي چې بل سبا د شنه چې د خلک بیا غوغا کوي چې منه موږ نه د خسي یا موږ نه درکو سي. د موسسه کارت ورکوي، پر کارت پر دغه په لمبر ورکوي، د دسکری په لمبر ورکوي، ګوته دی لګي په دارا کنه ورکوي. حتی داخل ګوته نه د ورکوي، سې داخل ګو ډیر په زړه باندې ارمان پاتې دی چې نه د ورخ کړي نه چې نه د خچه د مسته په نه ګاینه کبیا سبا د بهرنیان را ل بیا موږ در پښاد لنج نه راولي. ها خپل کسان دي تر فشار را لنج راولي چې دوی د مؤسسه خوړلې ده، پیسې خوړلې ده. نو دا د خلکو پیغام دی چې د مؤسسه نه ورسیږي نه ورکوي. دا غټ غټ خلک خپل ځان تر ګرځي، خپل ځان چوړي.
طالبان سمې دا غوښتنه ده چې دوی باید
مسلکی بسونه مسلکی خلکو ته ورکړي. پرزن په هلمند کې دی د زراعت رئیس پلانکی مولوی صاحب. مولوی صاحب خو د زراعت په کار نه پوهېده او د زراعت پوهنتونه پایرهغې زراعت صاحب ماسټري ویلي. بل دغه پخواني د پولیسو د اردو منصبین باید راوغواړي او مسلکي اشخاص ټوله باید اکثره باید راوغواړي. اوسپو کې ځای پر ځای کې داسې دوی په فساد ککړي. دا خو زمینه مسله ده. که چیرې اوس دوی هم داسې زمینه خپل ملګرو ته مسایده کې هغه هم کوي که فساد زمینه هر چا ته مسایده سي کوي. دا خو په حاکم رژیم پسې اړه لري. بل د مشرانو څخه هم دا غوښتنه ده چې ټول هغه مسلکي افراد راوغوښتل سي او ځای پر ځای سي ځکه پر دې مصارف سوي دي. او بل د نجونو مکاتیو په اړه خو تر شپږم ټولګي چې لکړي هغو دپاره چې د کوم یونیفورم ټاکلی خو هغه دې هم په دغه یونیفورم کې راسي. د هغو دپاره چې د کوم سیسټم ټاکلی خو هغو د اووم اتم نه دولسم تم دا سیسټم ورته په مزار کې چې د کوم سیسټم ورته ټاکلی کوم اصول کوم قوانین ټاکلی خو هغو هم دغه وټاکه. د مکتب له ټوله دنیا مخمزان ته راړول چې د زنانه مکاتب دي وو بندې وو دا دي وه دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اته بجې او دېرش دقیقې دي. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپرو. خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړ شوي او ځینې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي دي. د دې سیلابونو له کبله د پروان بامیان لویه لاره پرون بنده شوه، خو د ورځې په پای کې بیرته پرانیستل شوه. په مرکز چاریکار او شیخلی او سیاګرد ولسوالیو کې هم سیلابونه بهیدلي دي، خو له شینوارو ولسوالۍ پرته د پروان له نورو سیمو تر دې دمه د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو خبر نه دی ورکړل شوی. د خوست سوداګرو او د یو شمیر خصوصي ښوونځیو مسؤلانو پرون د اختر په ویاړ په یوه غونډه کې د طالبانو او د تیر حکومت د شهیدانو یتیمانو ته د زده کړو د لګښت ژمنه وکړه. د غونډې تنظیمونکو ویلي د دې کار هدف دا دی چې یتیم ماشومان پر ځان بسیا شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې د جګړو له یتیمانو سره د دې ډول مرستو ژمنه کیږي. سلوواکیا او هنګری وایي د هغې طرحې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګاز پر صادراتو بندیز لګوي. د سلوواکیا د اقتصاد وزیر ریچارد سولیک پرون وویل هیواد یې څو کلونو ته اړتیا لري چې د روسیې د تیلو پر ځای له خپلو سرچینو کار واخلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر سیجارتو بیا وویل چې هیواد به د روسیې د انرژۍ پر سکتور د بندیز د طرحې پر ضد رایه ورکړي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه نن پر دې بحث وکړي چې څنګه کولی شي د روسیې پر انرژۍ تکیه ونه کړي. پولیسو د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې له 200 زیات معترضان چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه یې کوله نیولې دي. معترضانو ویل پاشینیان د ناګورنا قرباغ لانجمنې سیمې پر سر په جګړه کې آذربایجان ته امتیازونه ورکړي دي. پولیس وایي د اپوزیسیون د پلویانو د دوهمې پرله پسې ورځې له اعتراضونو وروسته د ایروان په مرکز او نورو ښارونو کې په موقتي ډول یو شمېر واټونه او سړکونه بند کړي دي. د قزاقستان ولسمشر پرون هغه لانجمن قانون توشیح کړ چې چارواکو ته د خواله رسنیو د بندولو صلاحیت ورکوي. څارونکو مخکې خبرداری ورکړی و چې ښایي دا قانون د منتقدانو د غلي کولو لپاره وکارول شي، خو ولسمشر قاسم جمار توقایف له دې سره سره هغه پرون توشیح کړ. د قزاقستان ولسي جرګې دا لایحه د اپریل په 20 تصویب کړې وه. د نوي قانون له مخې خواله رسنۍ باید د قانوني فعالیت لپاره اجازه ترلاسه کړي او سیمه ییز دفتر ولري. د ازادۍ او اوریدونکو د پروګرام له وړاندې کولو مخکې د هند صدر اعظم په اوکراین کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. نارندرا مودی د ډنمارک د سفر پر مهال پرون ټینګار وکړ چې د جګړې پر ځای د مسکو او کیف ترمنځ خبرې پیل شي. هند له هغو هیوادونو دی چې له روسیې سره ښه اړیکې پالي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
د ډنمارک صدر اعظم ماتې فریدریکسن له خپل هندي سیال نارندرا مودي څخه وغوښتل چې له خپله اغېزه د استفاده وکړي چې روسیه د اوکراین برید پای ته ورسوي. د جرمني اژانس په وینا میرمن فریدریکسن له ښاغلي مودي څخه دا غوښتنه په پلازمینه کوپنهاګن کې وکړه. دی وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید له جنګ جګړې او د خلکو له وژلو لاس واخلي او میرمن فدریکسن هیله ښکارا کړه چې صدر اعظم مودی په دې برخه کې له هغه اغیز کار اخیستلی شي چې پر روسیې لري. دین صدر اعظم نریندر مودی وویل چې هیواد یې په سمدستي ډول د روسیه او اوکراین ترمنځ د اوربند غوښتنه کوي او د روسیه او اوکراین ترمنځ کړکیچ باید د خبرو له لارې حل شي. روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین برید پیل کړ. هند تر دې مخکې پر روسیې له بندیزونو سره مخالفت کړی و او پر اوکراین یې د روسیې برید د امنیت شورا په غونډه کې نه و خندلی. هند یو له هغو هیوادو څخه دی چې له روسیې څخه ډیر تیل اخلي او هم د روسي وسلو یو ستر پیرودونکی دی. په ورته وخت کې هند له لویدیځ سره ښه اړیکې لري او په روسیې کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره اړیکې پراخ شوي او تاوده شوي.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر موسیقۍ بندیز ولګول شو، خو پر ټولنیزو شبکو په تیره پر یوټیوب چینل له موسیقۍ سره د خلکو لیوالتیا اوس په زیاتېدو ده. دا به د میوان لمر د سندرې یوه برخه واورئ چې له 5,125,000 زیاتو کسانو لیدلې ده. د دې سندرې عنوان دی لونګینه.
چار گل ور سارا ٹک دور بل کدی داغلی خوخ نشو بل بارا اوڑم لکابل بل بارا اوڑم لکابل لونگی نائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگرتا شنگا میں پک دی نائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگرتا لونگی نائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگرتا شنگا میں پک دی نائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگرتا توری پرنجو کمر بند تل بندو کا سرغلان بور واچک د کمیز دکل ستارو کا کمیز دکل ستارو لونگی لائنا چارگو میں وڑے دے زرگرتا شنگا میں پکتی نائنا چارگو میں وڑے دے زرگرتا لونگی لائنا چارگو میں وڑے دے زرگرتا شنگا میں پکتی نائنا چارگو میں وڑے دے زرگرتا
د میوان لمر سندره لونګینه چې پر یوټیوب چینل 5,125,000 زیاتو کسانو لیدلې ده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا
د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوریده هم قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام چې اسد الله لودین چمتو کړی.
ازادۍ او اوریدونکو
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو د بیلابیلو مسایلو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې د پیغامونو شمیر زخت ډیر وو موږ کومه مرکه پکې روانه خسته دا پروګرام یوازې ستاسو پیغامونو ته ځانګړی کړ. هیله ده چې دا پیغامونه او ستاسو شکایتونه د چارواکو تر غوږه ورورسیږي او د حل لپاره یې لاس پکار شي. راځئ چې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلام هم دا درخواست یې چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټولې دنیا ګوټ ګوټ ته ورسیږي چې په افغانستان کې د عربا شرکتونه چې کوم دي کنه بالکل نیټې کار پیښه دی په صفر کې ضربېږي. همدارنګه خبرې پې نه کېږي صفر کې ضربېږي او بې لراشه چې انټرنیټ فعالیت کنه چې خپه بوجو ډالر د سر نه کنه په افغانستان کې انټرنیټ نشي کولای او چې خډي ډالر د سرونو د بنیټو کې په نیټ باندې مور څه ځکه چې ډالر به کنه افغاني او پاکستاني کلداري انټرنیټ په افغانستان کې نشي ټینګېدل. ډیر چې چېګه منګه وکړي په تیر حکومت کې منګه چېوالي او په اوسني حکومت کې چېوالي خو زموږ خبرې څوب نه وري. ګن وړو بوجه په یو نیم زر افغاني او وسط د نیم زر افغاني ده. همدارنګه چې درې زره کلداري باندې او اوس په پنځه زره کلداري باندې هر یو شی چې ګوري یو په لسه باندې ګران دی. خو ځانوي په افغانستان کې نشته دی او ګاني شته دی. همدارنګه تاجران دي او سوداګر دي د پښتنې څوک نشته دی. که د لسې په شل خرڅي هغه هم خرڅولی شي او که د زرې خرڅي د پښتنې څوک نشته دی. او بیا په تیره په دې اطرافو کې خو بیا سم کفر راښکته دی او دلته خو بالکل بیا ډېر دغه نشته دی څوک د پښتنې د تاسو نشته.
زمیر ولی خبرې کوم ننګرهار نه. ما د طالبانو چارواکو نه دا هیله ده چې د ننګرهار کې د سخوت په لوسوالي کې وچکالی ده. اوبو یو بندوبست وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځي ده. د خلک در په در خاورې په سر دي. باید چې د دغه غم وخوړل شي. وسلام. د روزګان ولایت خلک ډېر د وچکالۍ څخه ستړي دي. هیله کوو چې په دغه ستړیاو باندې تاسو خبر سي او دا خلکو ته کومکونه ژر ورسوي. که نه ورسوي خلک به د ډېر زیات تلفات سره او د مهاجرتوب سره به مخ شي.
سلامونه امیکي هیلې وړاندې کوم. د افغانستان په ځینو ولایتو کې یو هم کندهار دی په تېر حکومت کې ځینو کرپکارو او غلو د خلکو د غولولو او د خلکو د پیسو لټولو لپاره د زور یا ګول په نامه آنلاین بزنس ایجاد کړ. وروسته له څه موجې ټوله د عامو خلکو شتمني جوړل او خلک وتښتېدل. اوس د افغانستان اسلامي امارت د مسؤلینو او چارواکو غواړو دا ته جدي توجه وکړي. دا خلک ونیسي یا جایدادونه ضبط شي او خلکو ته خپل حق ورکړي.
سلامونه ګلنی احترامات ستو د ازدی رادیو ټول اوریدونکو ته. نوم می عارف الله وطن یار د لخوا سولیت نه در سره د ټلیفون پیغامونو پروګرام ته راغلی يم. خله د زما پیغام نشر شي ورجان د شي د کومي مرستې د دبليو اف لخوا په اړمن خلک وشل کیږي. دا کی فکر کوم چې په سلو کې صدو کې شپته په صدا مستحق خلکو ته نه رسیږي. نو لتا سونه می خیله ده چې زما دغه پیغام لوړ پوړو چرواکو ته ورسوي. دغه مرستي به د مستحق خلکو ته ورسیږي. ها خلکو ته رسیږي چې یا وسیته ولري او دیدی ترڅنګ او یا په جنگلې ولري. نو ها خلکو ته نه رسیږي چې څوک غریب وي او کین مستحق وي. به دې سم فلټنه او شهرزیبي وشي. دلته پټولنه کې ډیر غریبانان خلک ژوند کوي. هیڅ د ډوډۍ د پیدا کولو توان اوس نه لري. په خاطر دي چې ها خلک چې مستحق نه وي هغه ته ورکړل شي، باید د دوی سره جدي چلن وشي، باید دوی ته خاص سزا ورکړل شي. ولې چې دلته په ټولنه کې ډېر غریبانان خلک شتون لري.
زه خیر الله د لغمان ولایت څخه وزانه. دا وضع او حالات به تر څو پورې افغانان وستایي او تر څو پورې باید وزغمي، باید نړیواله ټولنه هم باید دوی په رسمیت وپېژني او دوی باید هم خلکو ته کارونه او فایده کړي. دا وضع او حالات که دا رقم سي نو افغانان به له هغه حالات سره مخ شي بېخي لکه پخوا په څېر باندې، څنګه چې جواري سبو ته ناست هغه جواري سبو ورته تازه نه پیدا کېږي.
السلام علیکم. سلامونه مې کېږي، سلامات وړاندې کوم. په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. خیرالله خکسار یم، د کندهار ولایت د چارباغ د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. هر مسلمان وک غواړي ما سره کومک وکړي د پنځه شپې کې چې مانه د پخ کړې، نو په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیسي، ما سره د مسلمانې له وجې کومک وکړي. ستوره بیا شپږ یا د پنځوس پنځه سوه یو پنځوس
طالبانو سره گزاره سخته ده. مرګ خپل